په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خوشبینۍ په اړه اوري چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې ښودلې ده. نور خبري مطالب هم درته لرو، خو په سر کې رضوان مراد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
د فراه ولایت مقامات وایي چې په دې ولایت کې د تازه جګړو له امله یو لس سرتیری او نه وسلوال وژل شوي دي. د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سوله ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغیز ډک کار بولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمیز مقامات وایي چې په دې ولایت کې د تلاشۍ په یوې پوستې د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږه یو لس سرتیري وشل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن فرانس پریس اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته دا تلفات په بالابلوک ولسوالۍ کې اوښتي دي. د نوموړي په وینا په دې برید کې څلور سرتیري ژوبل دي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې نهه وسلوال وژل شوي دي. بل لور ته په هلمند کې نن یو موټر بم برید یو پولیس وژلی او یو لس نورې ژوبل کړي دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې د هلمند په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د افغانستان پر سوله ټینګار او له دې پروسې ملاتړ له اغیز ډک کار بولي. د دې شورا د رهبرۍ هیئت غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل هلته افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو لیکې کمزوره کړي.
دغه توصیه به تکراری خصوصا به په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې په ورځ په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به شاوخوا ډېر زره افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په دې وزارت کې د حج د چارو مسؤل فیض محمد مختار نن ازادي راډیو ته وویل سعودي ته د حج کوونکو د انتقال لړۍ به یو میاشت دوام وکړي.
سال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میرد. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده و سه پرواز از ما رفت.
خاغلی مختار ویل د حج او اوقاف وزارت سکال په سعودي عربستان کې د حج لپاره تلونکو افغانانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو د روانې اونۍ بریدونه په کلکه وغندل. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه له ډیموکراتیکو حقونو څخه د پاکستان د خلکو د محرومولو بزدلانه هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به د جنوبي اسیا په پولو کې له تروریزم سره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلور ته د پاکستان پوز له پرنیو خنړیو بریدونو وروسته اعلان کړی دی چې شاوخوا درې لکه او اویا زره سرتیری به په شفافه او عادلانه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف په ټول پاکستان کې وګماري. د پاکستان په پرنیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وچل شوي او څه د پاسه 213 نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د پاکستان د پرنیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر وایي پر هیواد د بندیزونو په مسأله کې امریکا لا پسې منځوي شوې ده. حسن روحانی نن یوې حکومتي غونډې ته چې په مستقیم ډول په تلویزیون خپرېده وویل ایران د مقاومت او استقامت لاره غوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران بیا هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې لرې شوي وو. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده او له امله زیاتو نړیوالو شرکتونو او بنسټونو په ایران کې خپل فعالیت بند کړی دی. د ایران جمهور رئیس ویل د امریکا له بندیزونو سره سره ایران له نړیوالې ټولنې سره د اقتصادي اړیکو جوړولو ته دوام ورکوي. او د امریکا د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. تا ټاکل شوی دی چې ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین را روانه دوشنبه د فنلند په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره وویني. د امریکا د عدلی وزارت په دې وروستیو کې داسې اسناد خپره کړل چې ښیي روسیې د متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د امریکا د عدلی وزارت د جمعې په ورځ د روسیې 12 استخباراتي افسران د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کولو او هغو اسنادو په خپرولو تورن کړل چې په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ سیاله هیلری کلینټن ته سخته ضربه رسولې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې ثابته کړي دغه 12 روسي وګړو د امریکا د ډیموکرات ګوند ایمیلونه حق کړي دي.
خبرونه مو لازمه دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستۍ څرګندونو هرکلی کړی او د سولې له پروسې د دوی ملاتړ اغیزناک بللی دی. د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر وایي په داس حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولې حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نسی کولای.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې زخم وچ نور چې د افغانستان پالیسي د افغانستان د جنګ لارې نور نه غوره کړي.
ټاکل سوی سشکل دیش سره افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حجانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل سوی دی. نور راپورونه هم لرو د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ته. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا د نبوي جماعت امام د ورستۍ څرګندونو د هرکلی ترڅنګ د سولې له پروسې څخه د دوی ملاتړ لا غیز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا مشر محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته او د عربستان له منبرونو څخه د سولې ژغ به د طالبانو جنګیلي کې ماتې کړي. په همدې حال کې د خبرې داس مال سوي دي چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید وینه تویدنه ودرېږي. یوسف ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
په عربستان کې د اسلامي نړۍ د ورستې غونډې څخه د نبوي جماعت د امام لملاتړ ورسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په وسله والو طالبانو د دغه ډول څرګندونو د ژور اغېز خبره کوي. د دغه شورا د رهبری غړي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې ښایي هغه ډلې چې د اسلام دعوه کوي باید یو له بل سره خبرې وکړي نه جنگ.
انشاءالله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوانه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
د ښاغلي وقات په خبره په عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو غونډه ورپسې بیا د نبوي جماعت د امام لاتړ د جګړې د لیکو پر طالبانو مستقیم اغیز لري چې ورسره به ډیر جنګیالي جګړه پرېږدي. د نوموړي په خبره په سعودي عربستان کې د اسلامي علماو وروستۍ ناسته د طالبانو لپاره یو فرصت دی او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي دوی به په انزوا کې واقع شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل شو چې د جمعې په ورځ د مسجد نبوي امام هم له دغه دریزه هرکلی وکړ. شیخ عبدالباری د جمعې په خطبه کې ویلي چې دی غواړي په افغانستان کې جګړه وینه تویدنه پای ته ورسیږي. له دې وړاندې د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو استازو د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی د مکې په ښار کې د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. طالبانو بیا د وی اعلامیې په خبرولو سره په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه غندلې ده. هڅه مو وکړه چې د نبوي مسجد د امام د خبرو په تړاو هم د یادې ډلې نظر وپوښتو، خو د ډېرو اړیکو سره هم ونتوانېدو. له دې سره د کابل د علماو شورا له وسله والو طالبانو غواړي چې د نبوي مسجد د امامانو دا غوښتنې ومني. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی:
حرمین شریفین، مدینه منوره او مکه معظمه جای وحی است و زادگاه.
وی حرمین شریف، مدینه منوره او مکه معظمه د وحی د نزول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای دی. طالبان باید په دې پوه شي چې کله پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د ځای نه غږ کیږي نو لبیک دی ورته وویل شي. د دې تر څنګ نوموړی په دې هم ټینګار کوي چې د مذاکرې میز ته د طالبانو د کینولو لپاره باید په پاکستان فشار زیات شي.
که لوی خو د افغانستان د سولی علي شورا د افغانستان د سولی په اړه د سعودي عربستان هڅې ستایي، بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون وایي چې په داسې حال کې چې د افغانستان ستونزه د سولی حل لارې ته نږدې سوې، د جګړې په اړه د بلاک واټر کمپنۍ وړاندیز د افغانستان له وضعیت سره مرسته نسي کولای. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته ښایي چې د افغانستان ستونزه په جنګ نه بلکې په سوله کې ولټوي. بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د خصوصي کمپنۍ د ځای پر ځای کېدو وړاندیز کړی دی. یوسف خان زدران یو ځل بیا راپور ورکوي.
د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون په دې باور دی چې افغانستان ته د بلیک واټر په څیر د خصوصي امنیتي کمپنیو یا بهرنیو عسکرو راتګ د سولې لپاره د افغانانو په هیلو خاورې اړوي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د بلیک واټر کمپنۍ د وروستي وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل تجربو ښودلې چې د افغانستان جګړه د جنگ نه بلکې د سولې له لارې حلېږي.
دا هیڅکله د افغانستان په ګټه نه تمامېږي. موږ پر ټرمپ باندې او پر ناټو او پر ټولو هیوادونو باندې غږ کوو چې نور د افغانستان پالیسی د افغانستان د جنگ لار دی نور نه غوړه کی. افغانستان کې د سولې پروسه مخته بوځي او په افغانستان کې پر سولې باندې کار وکړي. نو دا د ټرمپ د دې کمپنۍ مشر چې ټرمپ ته کم وړاندیز کړی دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی، دا د افغانستان په زیان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي وړاندیز کړی هغه ځواکونه چې پخوا د امریکا په اردو کې خدمت کړی د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ځای ناستی شي. فرانسیسک دا وړاندیز په بروکسل کې د افغانستان په اړه له غونډې وروسته کړی، کوم چې نړیوالې ټولنې پکې د افغانستان د وضعیت جاج واخیست او له دغه هېواد سره یې د لا مرستو ژمنه وکړه. فرانسیسک چې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې متحد هم بلل کېږي ویلي د جنگ په خصوصي کې دو سره بعد امریکا لپاره د افغانستان جګړه ارزانه تمام شي. د په دې ویډیو کې چې د جمعې پورې ځخ پر کړی ویلې دي پاکستان لا هم له طالبانو ملاتړ او لکه د تیر په تیر له امریکا سره دوکه کوي. بلیک واټر د امریکا مشهور امنیتي کمپنۍ د چا جیر سرتیری لري او په افغانستان کې فعالیت په 1392 زیږدیز کال کې منحل شو. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلیک واټر کمپنۍ دا ډول وړاندیزونه او په افغانستان کې دوی فعالیت رد کړی دی. د پوځي چارو کارپو های ګل سلمان خیل بیا وایي په داسې حال کې چې افغانستان دا وخت پیاوړي ځواکونه لري، اړتیا نشته چې بهرنۍ کمپنۍ بیا د جګړو میدان ګرمولو ته راشي.
موږ ډېر قوي کمانډو لرو، اوس موږ ډېر قوي امنیتي او دفاعي سکتورونه لرو، اوس په سلام جهاز دي. بل په دغه محیط کې په دغه منطقه کې دوی په جغرافیا کې بلد خلک دي، اما دا خو دا لنده خلک چې در راشي د کمپنۍ والا راشي دا غلطی
جنې چې دا بیګونه ده کړه. دی وای بلک واټر یو بدنامه کمپنۍ دا د افغانستان د وضعیت ته کېدو سره مرسته نشي کولای. ښاغلی سلمان خیل په دې باور دی چې داسې وړاندیزونو پر ځای باید د افغان ځواکونو په تجهیز او ملاتړ ټینګار وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی نن په عمومي جلسه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. ناجیه صابۍ تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي د وسله والو مخالفانو حملې به نورې هم پراخې شي. د دغې جرګې غړیو د شنبې ورځې په ناسته کې وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کمزوري مدیریت او د همغږۍ د نشتون له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابېږي. د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزي په دې اړه وویل
په جلال آباد کې، په فکسیا کې، په غزنی کې، په کندهار کې په هلمند کې په روزګان کې په فراه کې په بادغیس کې په فاریاب کې په بغلان کې په کندوز کې په بدخشان کې جناب رئیس صاحب تقریبا په دغه څلور ساعته کې موږ 200 نفره نظامي شهیدان لرو په پریس اردو یو مشترک
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی اکرام الدین رضازاده هم په غور ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښنه وښوده. وویل کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه کړي دغه ولایت به د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې څه موده وړاندې د بلخ یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ څلور کلي له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار د چاب ولسوالۍ په نوابات او فیض آباد سیمو کې پولیسو پر پوستو تهاجمی حمله کړي وي او د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې وي. د افغانستان دفاع وزارت څه موده وړاندې ویلي و چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 13 ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له لوړ ګواښ سره مخ دي او یو ولس ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او خیلی سرورنی هم لري.
په ټولو هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو وسلوال مخالفین وځپي او اوسمهال افغان ځواکونه خیلی سرورنی هم لري.
د ښاغلي راتمنش په وینا دا مهال په روزګان، فراه، ننګرهار، کندوز، فاریاب، جوزجان او هلمند کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي او وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اړولي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کاربو باري آرز د ولسي جرګې د غړیو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کافي نه دي او باید امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو د کمولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له و د ماښام تر و بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 13.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري او دغه راز تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورسئ زموږ مطالب او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په ترکیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په څلورم دور کې دواړه لوري توافق ته نږدې شوي دي. دغه دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل که نن دواړه لوري هوکړې ته ورسېږي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي دغو مذاکراتو ته خوشبینه دي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په وروستیو څو ورځو کې د ولسمشر دوهم مرستیال درې ځلې په انقره کې له عبدالرشید دوستم سره لیدلې دي. خاغلی فرهمند د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري په ډیرو مواردو کې هوکړه ته رسیدلی او ډیر لږ سپاتې دي چې هوکړه پر اعلان ده شوې. د هوکړې جزئیات بیان نکړل خو سرګند کړه چې خای نن ماخام دانش او دوستم د سلورم او روستی ځل لپاره خبرې وکړي.
دا ور نهایی مذاکرات امروز بعد از ظهر
د مذاکرات وروستي دور نن لغرمه وروسته مازیګر یا ماخام تر سره کیږي. هله دا وروستي مذاکرات وي. د جنرال دوستم رسنیدل د دغه توافقنامې لاساسي موارد څخه دي. کله چې دغه توافقات تر سره شول په یو یا دوه ورځو کې به جناب دوستم افغانستان ته تشریف راوړي.
فرهمن هله خو ده چې په دغه مذاکراتو کې دواړه لوري هوکړه ته ورسیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال دفتر په دې اړه د نو معلوماتو د نه لرلو له امله ونه غوښتل چې څه ووایي. خو څلور ورځې مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوهم مرستیال د رسنیو مسؤول د یوې اعلامیې په خپرېدو سره د دانش لیده کاته له دوستم سره تایید کړي وو. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد یشکی سره پر ناوړه چلند تر تور لګېدو وروسته شاوخوا کال مخکې د درملنې په بهانه ترکیې ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د دوستم پلویانو د دوستم د لومړي استازي نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په یو شمېر شمالي ولایتونو کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو مظاهرو په جریان کې تر اوسه په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند او په فاریاب ولایت کې د اقینې بندر لاره هم تړل شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند له امله نیول شوی ده. د خاغلی دوستم د دفتر رئیس فرهمند وویل کله چې عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون او نظام الدین قیصاری لبند خوشی شي په شمال کې به مظاهره هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي هم وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به د عبدالرشید دوستم له راتګ سره د شمال مظاهرې ختمې شي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی آزادی رادیو ته وویل
آمدن جناب دوستم به کشور تا خالی از خیر نیست.
د جنرال دوستم راتګ به بخیر نه وي. د قانون له مخې دوستم د ولسمشر مرستیال دی. کولی شي هغه نفوس چې په خلکو کې لري ګټه ترې واخلي. په تیره د افغانستان په شمال کې
خاغلی سمی وای د هغو راپورونو له مخې چې دوی ته رسیدلی سرور دانش او عبدالرشید دوستم په ډیرو اختلافي مواردو کې هوکړې ته رسیدلی دی. د هیله وښوده چې وروستۍ هوکړه هم ډیر ژر وشي او عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون شي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو مخکې تر دې چې یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو، البته د پاکستان اړوند، بیا هم د افغانستان په راپورونو کې تم کېږو. د افغانستان یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه وایي افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید له ځنډه پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي. دوی وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د تغییر ترڅنګ د دوی غوښتنې ونه مني، دوی به له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د لیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې د مهال ویش له مخې پر مخ ځي. محمد حدیث پر دې راپور کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې د موجوده ستونزو په دوام یو شمېر مطرح سیاسي احزاب او جریانونه خبرداری ورکوي چې که غوښتنې په پام کې ونینیول شي په ټول توان به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو یو شمېر مشرانو او استازو د شنبې په ورځ کابل کې له خپلمنځي غونډې وروسته د انتخاباتي نظام د تغییر او همداراز سمدستي د نوملیکنې پروسې د باطلېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر یوې اونۍ د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د محاسم ملي ګوند د رهبرۍ شورا غړي احسان الله صدیق د سیاسي عذابو او جریانونو د طرحې یو برخه داسې ولوسته.
که چیرته حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه د ګوندونو سیاسي جریانونو او مهم ملي شخصیتونو یادو معقولو او برحقو غوښتنو ته پرېکنده ځواب ونوایي او روانې نیمګړي لړۍ ته دوام ورکړي، موږ به ټولې لارې چارې او خپل ټول امکانات په کار واچوو تر څو د یادې لړۍ چې په ترسره کېدا به یې هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي مخه ډپ کړو.
د شنبې د ورځې په ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني، د حراست او ثبات شورا د رهبرۍ شورا غړي یونس قانوني، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب باتور دوستم، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مهاجم ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستې وه. د ټاکنیز نظام بدلون، د رای ورکوونکو د پروسې باطلول، د رای ورکوونکو په بیازلي پروسه کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ استفاده او په انتخاباتو کې سیاسي احزابو ته ځانګړې ونډه د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو مهمې غوښتنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې ګوندونه او سیاسي جریانونه باید د ستونزو د رامنځته کېدو پر ځای له کمیسیون سره همکاري وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه بریالۍ وه او انتخاباتي چارې به د ټاکلي مهالویش پر اساس پر مخ ځي.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان
دی وی دا چې دوی څنګه دریز نیولای دا خپل کار دی. خدای افغانستان خلک انتخابات غواړي. زه نه پوهیږم چې دغه ګوندونه د کوم خلکو استازي توپ کوي، ځکه خلک له دغه پروسې راضي دي او غواړي اخوا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې که هم د سیاسي حساب ځینې غوښتنې قانوني دي، خو اوس یې د پوره کېدو لپاره هیڅ مجال نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د موسسې اجرایوي غړی شاه محمود مل وایي انتخابات وار له مخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي او د سیاسي ګوندونو وروستۍ دریز به د دغه بهیر پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په پرونیو دو جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون تر سلو ډیر کسان وژل سول او تر 200 ډیر ټپیان سول. د دې ترڅنګ په همدې ورځ د پاکستان پولیسو د هغه واد په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسیدو سره سم ونیول. دا چې د دې پیښو په اړه نوي پرمختګونه څه دي، له فرشته جلال زیبی وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو او سیاستوالو وروستۍ حمله وغندلې. په پاکستان کې په دوو جلا جلا چاودنو کې پرون د پارلماني انتخاباتو د یوه کاندید په ګډون 133 تنه ووژل او تر 230 تنه زیات زخمیان شول. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکې وژل سوي او تر 200 زیات وګړي پکې زخمیان شوي دي. پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل سوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دراني پر موټر چاودنه وسوه. دراني له چاودنې ژوندی وتلی، خو رپورټونه وایي چې 15 تنه پکې وژل سوي او تر 20 زیات زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې حمله کوونکو په بوزدلۍ هڅه کړې چې د پاکستان خلک د هغوی له ډیموکراتیک حقه چې انتخابات دي بې برخې کړي. په بیان کې راغلي، موږ به د پاکستان له خلکو او د جنوبي اسیا له ولسونو سره د تروریزم پر ضد د هغوی په مبارزه کې ولاړ اوسو. په پاکستان کې د پارلمان انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي. د پاکستان حکومت ویلي چې 1,50,000 عسکر او پولیس به د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره موظف کړي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز لاهور ته رسیدو سره سم ونیول. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د احتساب د ادارې مامورینو پرون کله چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز الوتکه د لاهور په هوایي ډګر کې کښته سوه، دواړه ونیول، پاسپورټونه یې ورڅخه واخیستل او اسلام آباد ته یې په الوتکه کې سپاره کړل. ویل کېږي چې شریف او لور یې د اسلام آباد هوایي ډګر ته تر رسېدو وروسته د احتساب د ادارې مامورینو په ګاډو کې سپاره کړل او زندان ته یې بوتلل.
ازادي خبری مجله اوري.
البته وی یادونه باید وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ حمله غندلې دي. اخو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د حجانو د لیږد بهیر له تیر شپې راهیسې پیل سوی دی. واصل وسال نور تفصیل راکوي.
سعودی عربستان ته د افغان حجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 10,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 10,000 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. د پتاسیال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
او سعودي عربستان ته د حاجیانو د سفر سره سم به ورسو د ساينس او ټکنالوژي ډګر ته. په مریخ کې د ژوند د نویو نښو نشانو په اړه به عصمت سروان تفصیل راکړي.
څلونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپل تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشانی موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمځي کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې. البته غواړم یادونه وکم که چیرې مو د خبرونه نه اوریدلې، کولای سي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او د خبرونه مو بیا سره واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. پښتو خبری مجله هم دومره و درې مجله زما همکار سید سمیا بستر تړاندې کوي. شرغلې اوبس